په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلس فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته مجله کې مو بیا هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې د سر موضوع د چشمنې کړې وه. د ورځې تر پایه به خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. پدې مجله کې نور راپورونه هم اوریدل شي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه ریپورت رد کړ چې وایي افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 20% کې زیات شوی. او د امریکا پوخانی مرستیال ولسمشر جو بایدن له افغانستان نه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی دی. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې، خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسیون ته نه دي رسیدلې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایانده زرمینه کاکړ وایي د نن ورځې تر پایه به دوی خپلې پریکړې په کتبي ډول د ټاکنو کمیسیون ته واستوي. دا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د 300,000 جنجالي رایو و برخه باید ځانګړي تفتیش ته لاړ شي او وروسته به دوی په اړه پریکړه کوي. اندېښنې دا دي چې ځانګړي تفتیش دا لړۍ ممکن تر یوې میاشتې پورې نوره موده ونیسي. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ د دفتر هغه ریپورت رد کړ چې وایي افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 20% کې زیات شوی. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال سید نجیب الله احمدی د ازادي راډیو ته وویل شمیرې ښیي چې هیواد کې تیر کال د تریاکو تولید د ورم کال په مقایسه کم شوی. ښاغلی احمدی د تریاکو د تولید د کمښت لاملونه په سرحدونو کې جدي څارنه، د دغو توکو د بیو کموالی پر وړاندې د پولیسو مبارزه وچکالی بولي. د سپینې ماڼۍ د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون په یو ریپورټ کې وویل چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی، خو د تریاکو تولید ډیر شوی. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازی او د دې ولایت د لامرغاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي په کوروتوی سیمه کې هوایی بریج شپږ ملکیان وشلي او درې نور ټپیان کړي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین قاضي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري تیره شپه د ماسخوتن له لمانځه وروسته وشوه. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني هوایی بریدونه تاییدوي، خو وایي مرګ ژوبله یې طالبانو ته اړولې نه ملکیانو ته. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا پوخانی مرستیال ولسمشر جو بایدن له افغانستان نه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی، ویلي دي دا ګام به سیمه ییزه بې ثباتي رامنځته کړي. ښاغلی بایدن د ډیموکراټانو کاندید په بحث کې له عراق د ځواکونو وتلو ته اشاره وکړه. وی ویل ځواکونو ته د شرم خبره وه چې دوی له عراق وتل او کوردانو ورته ویل چې پاتې شي. بایدن دا خبرې په بحث کې د بلې کاندیدې الیزابت وارنس د دې نظر په ځواب کې وکړي چې ویلي وو اوس د دې وخت رارسېدلی چې له افغانستان نه خپل ځواکونه راوباسو. بیرمن وارن پخوا هم ورته نظر څرګند کړی دی. ویلي د وسلوالو ځواکونو د قمندانې په توګه به د خپلو جنرالانو خبرو ته غوږ نیسي، خو د ترهګرۍ د مدیریت لپاره به له خپلو متحدانو سره کار کوي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبا د کرونا وایرس له امله مړ شوی. دا هغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره پکې کرونا وایرس رامنځته شو. هغه وایرس چې تر اوسه یې د چین په ګډون په اسیایي هیوادونو کې 120 تنه وژلي دي. په چین کې د امریکا سفارت یو ویان نن ویلي دوی تاییدوي چې یو امریکایی دوه ورځې وړاندې د کرونا وایرس له کبله په روغتون کې مړ شوی. چارواکي وایي په ظاهره دا لومړی امریکایی وګړی دی چې په دې وایرس مري. په امریکا کې په دغه وایرس د 12 کسانو د اخته کېدو ریپورټ ورکړ شوی. دا هغه کسان دي چې په وروستیو کې چین ته تللي. د قزاقستان د جنوب ژامبیل سیمې په یو شمېر کلو کې تاسان خطو 8 کسان وژلي او 30 نور یې ټپیان کړي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر ایرلان تورګمبایف په پلازمینه نور سلطان کې د خبريالانو سپوختنو ته په ځوابونو کې ویل د نخوتو په اړه تر اوسه 30 تنه نیول شوي. نوموړي زیاته کړه چې په نخوتو کې 10 کورونه، 15 دوکانونه او 40 موټر هم ویجاړ شوي. د ازادي راډیو قزاقستاني څنګه رپورت ورکړ چې د نامنیو پر مهال ډېری دوکانونه ودانۍ ورانې شوي او اور وراچول شوی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارات توقایف په یوه بیان کې ویلي چې پولیسو او ملي ګارډ وضعیت کنټرول کړی، تر اوسه د نامنۍ دغه پیښې انګیزه معلومه نه ده. او د امریکا د متحده ایالاتو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندو وشړل شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استضاع د محکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. الکساندر ویدمن چې د ولسمشر ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د ویدمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. په ورته وخت کې ګورډن سوند لاند چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر دی ویلي چې دته ویل شوی چې بیرته امریکا ته ورشي. ګورډن سولاند هم په استازو جرګه کې د ټرمپ پر ضد شهادت ورکړی. امریکا په سنا کې د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ له لګېدلو تورونو برات ترلاسه کړ.
خبرونه مولا زادی راډیو اوریدل. اوس به هم د هوا حالات ور.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د راتلونکو څلوروي ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتیګراد په کچه اټکل کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي شپږ، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه دوه، کندهار اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه دوه، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه درې، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15.
له رحمت الله افغان څخه مو د هوا حالات اوریدل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویان دی ویل چې دوی نن د ورځې ته پای پر خپل وروستي پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي. زرمینه حق جو ویل
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. ان شاء الله امروز تاخیر امروز خواهیم فرستاد.
اخواد افغانستان ده ازادو و عدلانه انتخاباتو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید ویلی که دا اقدام نن و نسی ثبت کیږي.
که چه تا دوی اونو توانیدی نن پولا پیش خانه دول بانده تو باید بوسی او کم زویرو که ده کمیسیون شریکی نو دب ده پروسی لپارا خپلا هم ده تاخیر بخشی او مشکل بید او هم ده تکیتون لپارا نوی بحانه جوری سی.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په 1400 مالی کال کې تباندې 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. خو په کونړ کې به مو د مایوبو میرمنو له حاله خبر کړو.
روان جنگ زمان از ما د بدن یوه خوږه برخه اخیستې ده چې زما خپله پخه ده، ځکه زه اوس ډېر په سختۍ ژوند تېرووم. که چېرته زما خپله پخه وي نو ما به مشکلاتو سره به نه وی مخ، ما به ژوند په ارامۍ سره تېر کړی.
28 کلنه یاسمین د جګړې یو قربانی وای چې خپل د وجود یو غړی د لاس ورکړی او د سولې غوښتنه کوي. دا مجله مور تشکر نه بجوړه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن سهار ویلي وی چې په خپل وروستۍ پریکړه به د نن ورځې تر پایه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د دې کمیسیون چارواکو ویلي وی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې پریکړې وروسته خپل کار پیلوي. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
په داسې حال کې چې د شکایت خپلواک کمیسیون د پریکړو له اعلان څخه درې ورځې تیری شوی، خو لا هم دغه کمیسیون خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه ده سپارلې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایند زرمینه حق جو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتو خپلواک کمیسیون خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي.
هغه مقدماتي پریکړې چې موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې وې، نن به یې پاتې ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریک کړو.
ان شاء الله امروز خایم فرستاد.
دوه غلی حق چوپ خبره د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړه تر رسمي سپارلو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کارونه پیل کړي. د تیر چهار شنبه په ورځ د انتخاباتو شکایتونو خپلواک کمیسون ډیری پریکړه د هغه 300 زره جنجالي رايو پاړوي چې د میزان په شپږمه کارول شوی وي. د شکایتو کمیسون د پریکړه په اساس له 120 مشکوک رايو څخه 10% او له 102012 رايو څخه چې له ټاکل نیټې څخه مخکې وروسته کارول شوی 15% ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسون د پریکړې پر بنسټ که د ځانګړي تفتیش په لړ کې 15% رای معتبرې وګڼل شي، ټول 102012 رای به معتبرې وشمیرل شي. د شکایت خپلواک کمیسون په خبره هغه معیارونه چې د دې رایو د معتبر کېدو لپاره ځانګړي شوي، د بایومیټریک معلوماتو شتون، د رایو د ثبت کتاب او د محل د رای ورکونې په پاڼو کې یې ثبت دی. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د دواړو کمیسونونو ترمنځ روان حالت تندخنی وړ بولي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زته زر به دغه پروسه پای ته ورسیږي چې تخنیکي اړخ باید قوي شي، صفحات رامنځته شي، بله خاصه دوی په نظر شکل مختلف شي، هماغه ده چې دا پروسه بیا سمپل ډېر هغه کړکېچن حالات کې د اساس پړاو کې ده. د بل سیاسي لپاره لاره مسایلې هغوی به پرېکړه کوي، نه تخنیکي بحث. لکه 2014 کال غونډه
په ورته وخت کې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون یو وایان میرزا احمد حق پرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی په رسمي ډول د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړې تر سپارلو وروسته به خپل عملي کارونه پیل کړي.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبختانه په کومه ورځ چې متبمد شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون متباتي په کانفرنس د هغه وروسته خطر وسته پرې کمیسون خپل چمتووالی نیولې دی او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورسیږي. د هغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په ټول هیواد کې د شکایتونو د رسیدګي د کمیسون د فیصله مطابق وشماریو تفتیش پیل.
د انتخابات خپلواک کمیسون منی چې د دوړو کمیسونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. د افغانستان ولسمشر انتخابات د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه تر سره شو، خو تر اوسه چې د دې انتخاباتو څخه نږدې 15 میاشتې په تیرېدو دي، لا یې هم پایلې نه دي معلومې شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن ویلي وي چې خپله وروستۍ پریکړه به د ورځې تر پای پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي، خو تر دې دمه داسې راپور نه دی خپور شوی چې وښيي دغه پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره شریکه سوې وي. دواړه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت سره نه ترسره کوي؟ زما همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له ډرایوي رئیس یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې. په ګډه به واورو.
شکایت کمیسیون دا ځل بیا هم خپل د پریکړو په تطبیق کې ځنډ راوسته او یوه ورځ خو باندې پریکړو څخه او د پایلو شریکولو سره چې خلکو سره د دې کنفرانس کې شریک کړي اختلافات هم خپل منځ کې درلود، نو اندېښنې زیاتوي چې ولې بلاخره دا پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپلو پریکړو په تطبیق کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونتوانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څو باید وسي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بس کې او مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې بیا سبا ته دا پروسه چلن زرته زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک له دغه جنجال نه خلاص دریز د دغه ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب، څه فکر کوئ دغه ځنډ د دې ځنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه ځنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې د شکایت کمیسیون په کانفرنس کې پریکړې خلکو سره شریک کړلې، دوی چې ځي سبا ته راځي هر یوې بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی وو چې پریکړه کې شریکانو خپلې پریکړې سره کړې دي. همو یوه ورځ وروسته بیا هم راځي سره وایي چې ورنه موږ اشتباه کړی یا په دې کې اشتباه شوی ده. نو یوه ورځ دوی په خپل اختلافات کې تقریبا تېره کړه. اصلي دلیل دا ده چې د تخنیکي اړخ نه کله کله دغه پروسه د څه شي اختلاف کوي او هیلمندل چې کمیشنران پر پوه شي چې خلک دغه موضوع سره ډېر اساس دي.
یعنی څه فکر کوئ که دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي، راتلونکي ته یا هغه مشخصه یوه نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغې ته څومره هیله مندي شته؟ ده
زه هیله مند یم چې زموږ مسؤولین د دواړو کمیسیونو په دې پوه وي چې افغانستان دغه ټاکنو اخ نه هم کېدای شي ډېر متضرره شي او هم کېدای شي چې ښه وضعیت وکړي. دلته د خلکو رایې شته چې دوی هغه ته باید درناوی وشي. اساسا دغه تاسې دغه پروسه یا یې سړي قوي کړو یا د چا په فرمایش باندې کته پورته کړو. زته زره به دغه پروسه پای ته ورسیږي، تخنیکي اړخ باید قوي شي، صفحات رامنځته شي، بله خاصه دوی په نظر شکل مختلف شي، هماغه ده چې دا پروسه بیا سم په ډېر هغه کړکېچن حالت کې دا اساس پړاو کې ده د بل سیاسي لپاره لار مسایلې یو بل پرېکړه کوي نه تخنیکي بحث لکه 2014 کال غونډې
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشه توکو سره د مبارزې معینیت د سپینې ماڼۍ وروستی راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید ډېر سوی دی د دغه معینیت د تحلیل او ارزونې د برخې مشر سید نجیب الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو لامل سوی دی تفصیل نرجه صافی راکوي
په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې راپور څرګندوي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید زیات شوی خو افغان چارواکي دا راپور ردوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او ارزونې رئیس سید نجیب الله احمدي په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو عمده عوامل ګڼي
تاسو ډاډه اوسئ چې د تریاکو په تولید کموالی راغلی دا بېلابېل لاملونه لکه مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو د شپې لخوا عملیات په سرحدونو کې جدي کنټرول وچکالي د تریاکو د قیمتونو کموالی وروسته کې په عراق د کوکنارو ډیر کار نو دا ټول لامل شوی چې د تولید کچه راکمه شي
په همدې حال کې له نشه توکو سره د مبارزې معینیت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 15 سلنه هیروین د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحد کې تولیدېږي دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ یو نوی راپور څرګندوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات دی په دغه راپور کې راغلي چې په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې 5500 ټنه خالص تریاک تولید شوی وو خو په 2019 کال کې د اندازه 6200 ټنه اټکل شوې ده د ارزونه ښیي چې په بازارونو کې د تریاکو د بیو کموالی د کوکنارو کښت کم کړی خو ښې آب هوا او د حاصلاتو لپاره مناسبو شرایطو د تریاکو تولید زیات کړی د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې اداره وایي دا ارزونه د افغانستان له ولایتونو څخه دوی ته د رسیدلو معلوماتو په بنسټ شوې ده په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړي محمد هاشم علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان 1550 خاوره د طالبانو په لاس کې ده او په دغو سیمو کې د تریاکو کښت او تولید زیات دی
طالبانو تر لاس د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو بندیدل نشته نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاس ته ډیره لیدلې ده په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډیره شوې ده
د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي چې دا مهال وسله والې ډلې تر ډیره د نشه توکو د قاچاق له لارې عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې په دغه هیواد کې ناامني او فساد زیات شوی
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو خبرونې د ازادي پر ویب سایت هم اوریدلای او لوستلای سي پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د افغانستان د مالیه وزارت وایي په 1398 مالی کال کې 208 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوی دي د دغه وزارت چارواکي وایي چې سږ کال د تیر کال پرتله د مالیاتو په راټولولو کې 10% لوړوالی راغلی دی له دې سره د سوداګرۍ پانګونې خونه وایي چې له مالیه وزارت سره په ګډه به د مالیه ورکول د ساده کولو په برخه کې خلکو ته په آنلاین ډول عامه پوهاوی ورکړي په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزي راکوي
د افغانستان د مالی وزارت وایي سږ مالی کال د تیر کال په پرتله 10% زیات عواید او مالیات راټول کړي دي د دغه وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت د شمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې سږ مالی کال 208 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله شوې ده
ما در سال 2008
موږ پر روان یعنی 1398 مالی کال کې له 208 میلیارد افغانۍ زیات مالیه راټوله کړې خدای چې ووایم دا شمیره مالیه مو چې راټوله کړې د مالیاتي قوانینو د تطبیق او رامنځته شویو اصلاحاتو په نتیجه کې راټوله شوې ده
قوانین مالیاتی جمع‌آوری میشن.
د ښاغلي قدرت په خبره د مالیه وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو د راټولولو په ډیرایو داسې زیاتو هغو پلانونو کار کړی چې شفافیت رامنځته کولی سي. محمد عیسی قدرت دا هم وویل چې په تیر 1390 کال کې 109 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او د لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي، خو د مالیه وزارت وایي چې د دا ډول خپل سریو مخه به ونیسي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند چې د هم په دغه ناسته کې ګډون درلود، د مالیاتو د راټولونې د بهیر په اسانه کولو یې ټینګار وکړ.
موږ غواړو چې د افغانستان خلک مالیه ورکړي. پس مشکلات داسې چې شاغذونه ډېر دي، د خلکو سره نه ورسي. موږ غواړو چې حق چې مالیه سروسازي سره سي دغه اوس د انلاین سیستم کې چې دغه خلکو ته آګاهي ورکړو. افغانستان کې هغه څوک چې تجارت کوي یو څه دغه سیستم سره نابلد دي. ارزو مدار دا چه دستوری مل بیا هم دو مشکلات پلاری که در غیر کمانی آغازی هم مشکل دارو.
دا سوداگری و پانگوانی خونه تینگار کوی چه باید پلوی و سوداگری زولارو که دا سوداگر و ستونزی لکه دا ویزه او گمرکی مسائل حل سی تر چو دا دغی خونه دا مسئولین پا واینا پا دی سر راتلون کوکلونو که دا دولت آواید نور هم لوار سی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د افغانستان د رونتیا اتصار بنسټ وایي حکومت خلکو ته د برېښنا رسولو په کار کې پاتې راغلی دی. دغه بنسټ د دې بنسټ مسؤلینو په دې برخه کې د ستونزو په اړه نن د خپل څېړنیز راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې حکومت ژمنه کړې وه چې تر 2000 میلادي کال پورې 65% خلکو ته برېښنا ورسوي، خو د دوی راپور ښیي چې اوس 15% ته د برېښنا خدمات رسېدلي دي. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ وایي تخنیکي ستونزې، د ظرفیتونو کموالی، د سار نشتون، د برېښنا له پروژو سره سیاسي چلند، اداري فساد، د برېښنا د اړوندو ادارو د مسؤلیتونو شخصي سلیقې او داسې نور لامل شوي چې خلکو ته د برېښنا لازم خدمات ونه رسیږي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ د برېښنا په چارو کې د ستونزو په اړه د یاد بنسټ د یو څېړنیز راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل حکومت په ټوله کې د برېښنا پر وړاندې یو واضح لیدلوری نه لري او دغه کمزوري لامل شوی چې د برېښنا کمښت د هیواد پر اقتصادي او پرمختیایي چارو ناوړه اثر وکړي.
ای که حکومت افغانستان یک دیدگاه مشخص نداره خود از یک مشکل
دا چې د افغانستان حکومت یو ځانګړی لیدلوری نه لري دا پخپله یو ستونزه ده. د ځینو دولتي ادارو لږ لیوالتیا او ممانعت دی چې حتی هڅه یې کړې چې خنډونه رامنځته کړي او کوم سهم او واک چې په دې سکتور کې لري هغه په دې قیمت وساتي څو خلک برېښنا ته لاسرسی ونه لري.
د وبل وس مهال د برېښنا په سکتور کې د اوبو، برېښنا او د کلیو د پراختیا د وزارتونو په ګډون شاوخوا اته دولتي ادارې ښکېلې دي چې یو تر بله همغږي نه لري خو په دې برخه کې یو لړ پروژې پلي کوي. د افضلی په خبره د افغانستان د برېښنا له سکتور سره د مرستندوی هیوادونو لخوا له تېرو څه کم 20 کلونو راهیسې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته شوې، خو د پروژو ټیټ کیفیت ته په کتو ښکاري چې په ګڼو پروژو کې فساد موجود دی. د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ وایي د دوی دغه راپور د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو، دولتي ادارو او شرکتونو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی دی. خلک هم د برېښنا د سکتور له خدمتونو راضي نه دي. د کابل ښار اوسیدونکو نصیر او حاجي سلیم آزادی راډیو ته وویل
د کابل د برق سیستم داسې خراب دی چې کله برق ستا دی کله نسته، او کویم د زورمندانو سره ستا دی او د غریب او غربت چې دی په دوی باندې بلونه ډیر زیات راځي، او چې میټر ګوره یو شی دی او چې بلونو کې ګوره بل شی راځي.
هر ورځ دا برق نه وي او ډیر مشکلات دي. برق هر ځای کې نشته دی خو دلته بیخي ضرور دی، دلته بیخي مشکلات دي. نو بعضې نیم چېرته راشي شپې ناوخته نور برقونه نشته دی، ډیر مشکلات دي خلکو ته. نو په کار د حکومت چې د دې غم وخوري.
خو د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ د څرګندونو په اړه د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې که د برېښنا کومه پلان شوې پروژه نه وي پلي شوې، لامل یې ناامني ده. او پرته له دې د برېښنا رسولو په برخه کې د دوی ټولې چارې په ښه توګه پر مخ روانې دي. د دغه وزارت ویاند سیر نیکزاد آزادی راډیو ته وویل
این اداره ما کاملا رد میکنیم. در اواخر سال 1397 اداره تنظیم خدمات انرژی
دغه اداره په بشپړ توګه رد و دو نوی په پای کې د وزارت په چوکاټ کې د برېښنا د خدماتو د تنظیم اداره جوړه شوه. تر اوسه یې 302 میلیونه ډالر په ارزښت د عامه او خصوصي مشارکت له لارې په هیواد کې پانګونه کړې. دغه پروژې بریالۍ دي او د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره به مؤثرې وي.
خاغلی نیکزاد د برېښنا په سکتور کې د دولت د اړوندو ارګانونو ترمنځ نه همغږي، فساد او نه لیوالتیا هم رد کړه. افغانستان ته اوس برېښنا ډېره له ګاونډیو شمالي هیوادونو واردېږي، خو کله کله د برېښنا دغه مزي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا پرې کېږي او د دې لامل کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان اکثر ولایتونه په منظم ډول برېښنا ونه لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کړي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسونه راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک د غصپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
او د دې مجلې په پای شیبو کې د غبل راپور لرو. په کونړ کې ځینې میرمنې چې د روانو جګړو پر مهال مایوبې سوي دي او د بدن غړي یې پرې سوي، پر افغان حکومت رخ کوي چې د سولې چارې لا ګړندۍ کړي څو نور خلک د دوی په برخلیک اخته نه سي. دغو میرمنو خپلې ستونزې په کونړ کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره شریکې کړې دي. د ستونزې په کټه سره وورو.
په کونړ کې معلولې خزی په جنگ کې لخکیلو خواوو اوربند او تلپاتې سوله غواړي. معلولې نیوایي په جنگونو کې د بدن اندامونه له لاسه ورکړي چې له امله یې ستونزو سره مخ دي او نه غواړي چې نورې خویندې او ورونه یې د دوی په سرنوشت اخته شي. 22 کلن یاسمین چې خپله ښۍ پښه یې له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل:
روان جنگ زمان از ما در بدن یو خواگه برخه اغسطی در چه زمان خپلا بخانه زک از اوش دیر پا سخته جن تیرو ما کل چرد از ما خپلا بخوین و ما با مشکلات سر بناوی امخ ما با جن پا رامه سر تیر کلیو.
شبانه لس کال وران دی ایلا د لسو کال وچی پا کوری د هوان گولی ولگیده او خپلا چپا پا خی للاس ورکره. شبانه وی که جنگ نوی دا با روغ جوڑه و خو اوس چی پا خی نلری لدی حالات زوریگی
چپا خوابانی معلوله ما و زنور خلکو تا گورم از ما خپل زرسم کردیگی زوارم چی دا های خلکو پا چیر با چی دا بدبخت جنگ نوی مونگ با دا بدن یو غرد للاس نوی ورک
دا معلولو خزو پا خبره چی نور افغانان او افغانستان د زیاتو جنگونو وژنو معلولینو کندو او یتیمانو د زغملو وس نه لري. نو په جنگ کې ښکیل خواو ته په کار دي چې اوربند وکړي او یو بل سره د سولې خبرو ته کینی. دوی وایي
طالبان نه مهله دا ده نور په دې هیواد کې دا جنگ او جګړې بس شي چې نور نه څوک یتیمانان کېږي او نه څوک کونډې کېږي او نه څوک معلوله کېږي ځکه خو هغوی داسې جنګونه کوي نو زموږ وطن به هېڅ پرمختګ ونه کړي زموږ هېواد همداسې پاتې به پاتې شي. باید طالبان راشي روغه وکړي او په دې وطن کې باید جنګ بند شي. ډېرې خویندې کونډې شولې ډېر ماشومان یتیمان شولي باید دا جنګ بس کړي په جنګ باندې وطن نه ابادېږي.
په کونړ کې معلولې ښځې په داسې حال کې له حکومت وسلوالو مخالفینو او په جنگ کې له نورو ښکیلو اړخونو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې راتلو دپاره د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لس پړاوه خبرې شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبان دې ته نه دي حاضر چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هره ورځ په افغانستان کې د جنگونو او چاودنو له امله په لسګونو کسان وژل کیږي او له دې زیات ټپیان کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زې ضیاء الحق د اجرستان ولسوالۍ څخه لیکلي چې د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې مخابراتي شرکتونه نسته. د هلمند د نادعلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار راته لیکلي دي چې په دې ولسوالۍ کې وسله وال غله زیات سوي دي، هیله ده حکومت یې مخه ونیسي. کفایت الله اعظمي د زابل د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي چې د کابل کندهار عمومي سړک ډېر خراب دی، زما غوښتنه دا ده چې دولت یې غم وخوري. دوستانو، په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبرې مجله پای ته ورسېده. دری مجله زما همکار ستار فروغ درته وړاندې کوي. فروغ صاحب، شرقلی
تشکر. فریبا جان، شما خسته نباشید. شنونده